سلامونه. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لازم لري اوس خه د مخمنې خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د رواني خبري مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د ترڅنګ له دې هم خبرې کې چې د روزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسایل مو هم راسپړلې دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
یونامه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لښکېلو خواوو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې د 12 وسلوادو لو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د جرمني صدر اعظم د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یونما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو، بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر لس سرګندولو مخکې د رایو د شمیرنې په اړه دقیق درک ولري. یونما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان مبارز اتل نن ازادۍ رادیو ته وویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطعې غړي وو.
د خوګیانو ولسوالۍ کې د طالبانو سری کیتی 12 غړي وژل شوی دي، او همدارنګه د دوی درې اراده موټر هم لمن زړل شوی دي.
خغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچی حملو کې په نښه شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو په چاربولاک ولسوالۍ کې 12 مشکوک تروریستان نیولی دي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولاک ولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. افغان چارواکي وایي د رازق په نوم عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول، او د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیا علوي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات افغان ګډ ځواکونه کوي، او هدف یې د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت په نورو سیمو کې د کابل کندهار د لویې لارې امن کول دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. عمران خان وایي پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه نه غوړي. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې نن تهران ته لرسېدو وروسته له ولسمشر حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي. عمران خان زیاته کړه چې هوا دي هم له ایران او هم له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکې پالي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاض ته هم لاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې منځګړتوب وکړي. د جرمني صدر اعظم د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل چې انګلا مرکل دا غوښتنه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. ویاند زیاته کړه چې په سوریه کې د ترکیې پر مشروع غوښتنو سربیره دا عملیات د ولسي وګړو د بې ځایه کېدو ګواښ رامنځته کوي، سیمه بې ثباته کوي او داعش ډله به احیا کړي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفو ځواکونو نن وویل چې د ترکیې عملیاتو داعش ډله لا د مخه پیاوړې کړې. د کردستان د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان رویدار خلیل زیاته کړه، د ترکیې اشغال نه یوازې د داعش ډلې د بیا احیا ګواښ رامنځته کړی، بلکې لا له مخکې دا ډله احیا شوې ده او ډلګۍ د سوریې په قمیشي او حساکه ولایتونو او نورو ځایونو کې بیا فعالې شوې. ترکیې ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د ترکیې په شمال ختیځ کې د توندلارو ډلو او کورد ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، خو د ترکیې لویدیځو متحدانو د عملیات غندلی دي. په جاپان کې د هاګي بیس د سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر 1900 ته ورسید. جاپاني چارواکو نن وویل چې د دې طوفان له کبله لسګونه نور خلک هم تری تم دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په طوفان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه توپانی شوی او لزینوې په څو سیمو کې وچه تا اوبره وزي. هغه به سمندري توپان پروند د اکتوبر په 12 منېټه د ټوکیو په جنوب کې را پریوت او د جاپان مرکز او شمالي د درنو برانونو او زوروري سیلې په وسیله وځپل.
خبرنامو لازدی رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشیزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو پیلان کې د ځانډ خبره کوي.
کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته ځند هم ورکه راغللو نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګې دا کوي چې د کابل پولیسو د دې جرګې یو غړی د 500 ساتون لپاره نیولاو.
البته د موټر شوکیږي اسکارې ولکیږي هغه بیا به ولکیږي په کنده کې 15 ساعت باندې کیږي جناب رئیسه.
د روزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د رواني جګړې حل به هم په یو راپور کې درسره شریک کړو.
و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست، دیشب هم بودن، شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه چټه شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي افغانستان په لومړي ځل لوټونه چې شپږمه دوره ارزونه په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال سازمان سره په ګډه کامیابی ترسره کړي. په نورو مسایلو کې هم راپورونه شته. له ولایتونو بدرته بیلابیل راپورونه او مطالب او مسایل لرو. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپا 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15 سپو د هیواد په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي. د خبرونه د سر موضوع ده چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون یو کمشنر ویلي د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. محمد عبدالله وایي په یو شمیر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به دا ځنډ رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي له لومړنۍ ورځو د کمیسیون کارونه له تخنیکي ستونزو سره مخ ول او له همدې عمله دوی نشي کولای چې له مهالویش سره سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د نور حال د امید زهیر مل په راپور کې
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالویش سره سم به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 28 نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنۍ پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وایي دوی نشي کولای د ملي پروسه د سرعت قرباني کړي. دی وایي کره یې نشم ویلی چې څومره به وځنډیږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قرباني کولی نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمیر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنۍ شوي. خدای زیاتوی دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانسته چې دا به د دوی چارې چټکی او ډیر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولیکول شي.
موږ لپاره وخت ډیر مهم ده چې موږ به ټایم لاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایم لاین مطابق نتیجه دی ول سره شریک کو. اما موږ کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاکه نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي چې دی ولس قناعت پدې کې حاصل شي. کچیرته څنګه هم ورکه راغللو نو موږ به یو پاکه نتیجه اعلان کو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د 1390 لمریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې 2,590,415 کسانو ګډون کړو. خولدیش میر اوس مهال یوازې د 200,000 رای ورکونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیکدول شوې دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې تستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره را لیکت او تر خوای د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشټواله هغه علتونه دي چې کارونه یې له عمله پس مخ ته ځي. د افغانستان درونتیا او پر د انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رادیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
د خو مدیریت لپاره خو باید مهالویش تب نقص نشي د ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې وسنی شرایط په کتو سره به ډیر زیات اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او خو نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان کړي. خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ بلکې د خپل مهالویش له مخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان مالی وزارت وایي افغانستان په لومړي ځل وتونې چې شپږمه دوره ارزونه کې په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال سازمان سره په ګډه کامیابی ترسره کړې. د دې وزارت ویان د یکشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه کامیابی کولای شي افغانستان ته د خپل ځان بسیاینې پر لور زمینه سازي وکړي. د پیسو نړیوال سازمان IMF هم په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي او مالی برخه کې د پرمختګ خبره کړې ده. تر نور حال د خاطر پردیس په راپور
د پیسو د نړیوال سازمان په ارزونه کې د افغانستان کامیابی دل اقتصادي پرمختګ، پانګونې زیاتوالی او د لویو پورونو اخیستلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د یکشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه پرمختګ د نړیوالو هیوادونو توجه افغانستان ته زیاتوي او له دې سره به د افغانستان په اقتصاد کې خواله راشي. خاغلی مسجدی وایي د دې اقدام سره د افغانستان باور نړیوال اقتصادي هیوادونو ته زیاتیږي.
یک نوع از تصدیق از فعالیت های مثبت
دغه پرمختګ د افغانستان په اقتصادي او مالی برخو کې د مثبت فعالیتونو یو بیلګه ده او له دې سره د افغانستان اقتصاد پراخیږي، مالی ثبات رامنځته کیږي، د عوایدو په ډیروالي کې مرسته کوي او په اوږدمهاله موده کې د افغانستان مالی او اقتصادي باور ته زیاته ګټه رسوي.
اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان را بالا میبره.
افغانستان په تازگی سره وتوانی چې د خپل مالی او اقتصادي برنامو د اصلاحات په برخه کې د اقتصادي باورونو د سہولت تر عنوان لاندې خپل شپږ دوري ارزونه په کامیابی پېټور سوي او د افغانستان کامیابی دل د پیسو نړیوال سازمان هم تایید کړ. همدارزه پیسو نړیوال سازمان هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي مالی بانکي د اوایدو راټولول اقتصادي پرمختګ لیداری فساد سره مبارزه او پستونزمنو حالاتو کې پرمختګ تر ارزونه لاندې ولای. د پیسو نړیوال سازمان همدارس په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت روان مالی کال تر پای باید ځینې نور اصلاحات هم رامنځته کړي چې د پیسو نړیوال سازمان لوخ ورته د تشویقي پیسو مقدار چې 40 میلیونه ډالر ټاکل شوی ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل پانتون استاد سیف الدین سیهون کڅه هم دغه پرمختګ مهم بولي، خو وایي چې افغانستان لا هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
صندوق بینالمللي پول
د پیسو نړیوال سازمان په دې نیمګړتیاو کې شریک دی. په همدې تلی یو بل تقدیروي، افغانستان په خپل اقتصادي سیاست کې له بده مرغه زیات پاتې راغلی، ملي عواید له بده مرغه نشي راټولولی او هغه برخو کې چې دوی کار کوي د هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې مودي وړاندې امریکا د دې لپاره چې د افغانستان په اقتصادي او مالی برخه کې فساد دی 100 میلیونه ډالر خپل مرسته بیرته واخیسته. د افغانستان حکومت هم تاییدوي چې د هیواد په اقتصادي او مالی برخه کې ستونزې لري، خو د دې ستونزو د هواري لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنه خبري مجله اوري. د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلن وروسته اوس مشرانو جرګه وایي پولیسو یو سناتور هم د 500 لپاره نیولی و. که څه هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې بې احترامي بولي، خو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې له زغمه کار واخلي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته بې احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړ مشبه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپلې غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 500 لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزی
ان کې صاحب راځي بل جرم نه دی کوي د امنیت ملي دغه د ملي شورا کار تر سره ستاسو سناتوري کار تر سره ستاسو البته د موټر شو کیږي اسکاری ول کیږي هغه بیا به ول کیږي په کنده کې 5 ساعت باندې کیږي جناب رئیس.
سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سمو کراچ په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت ویانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلور ته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا لغړو سره ښه چلند نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا لغړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچوایی هوایینن ګارنیزون لرو او دای دنده ده، خو ولې د پولیسو ځانګړې ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په څلور لارو کې ګمارل شوی دی. دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت دی. ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږدي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي، د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحب نه غوښتنه دا ده چې په محل کې چې خپل کې کوم پولیس وسره زش برخورد کوي تاسو مزش کوي تاسو د شفقت او مینې کار واخلي تر څو ستونزه جوړ نه شي او دا موضوعات
دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسی جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نارندرا سنگ خالصا او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالي مروه امینی بیا پرون ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي وکیلانو سره شمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو سره باندې نوې قضیې ثبت شوې چې 500 ته رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو بیا شکایت لري. تفصیل د دې راپور د خان محمد حسین راکوي.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هره شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلې ده.
یوالکو دا غلطه تقریبا د ډیر حصہ د جوار خرڅو کور د جلابات کې وو. په قلی زمان خان کې وطاق نیولای وو. دا س کوم شپې ستلل وطاق خوته غلو یې سر کړی وو. درولی پیسې وشکه خسی وو په زور باندې تبان جنجال ختلې وو. بیا د غلو پیسې مشکه خسی په مرمۍ وسلې وو.
د کابل خار دی یکتوت د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه خار کې د نامنه او لزیاتې دو شکایت کوي. خاغله زدران وای د امنیتی ورګانونو د نه پاملرنې لامل په خار کې دغه جرمونه لیوی ورځې نه بلې ته زیاتیږي. د امنیتی ورګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نور ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي، خوای د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تیرې میاشتې په پرتله یو اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د جرمونو سباندې نوي قضیې ثبت شوي چې 150 ته رسیدنه شوې ده.
د یو 50 قضیو په تړه واتات یا کسان نیول شوی او د قانون منګوله د سپارل شوی دي. د غتورونو بیلابیل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیک درا لیک تر سره کول چې نیول شوی دي.
د ده په خبره د جرمونو دغه شمېره په تیره میاشت کې 40 قضیې وې. خاغلی فرامرز وای هر ورځ للس نیول تر شلو پورې بے بندوبار کسان نیسی چې دغه کار هم په کابل خار کې جرمونه کم کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا آزادی رادیو دا تاسو مخمنه خبری مجله اوري. د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه ده. امنیتي مسولین وایي د یادې جګړې پر مهال دواړه لوریو ته مرګ ژوبلا وخته. دوی وایي یادې ولسوالۍ ته تازه دمې اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبول شي. په تېره نور حال د شریف الله شرافت راپور کې
امنیتی چارواکی وای د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتي سرتیری د وسلوالو طالبانو له ماسرې څخه څه اندازه خلاص کړی دي. د یاد ولایت سرپرست او مرستیال علي سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. نو موړی وای یاد جګړه هلته د نیکاباد بازار په سیمه کې ده. دی وای یاد جګړه دومره شدید سوي چې افغان پوځیانو او وسلوال طالبان لاس په لستوني لیوبل سره په جګړه بوخت دي. سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیانو تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د وای د یادی جګړې پر مهال یو افغان سرتیری وجل سو یو څلور تنه نور ټفیان دي.
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکوآباد و در قسمت دره سنجید و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست. دیشب هم بودن شدیدترین جنگ در بازار نیکوآباد است و در قسمت های دره سنجید و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده. فعلا هم بعض اجساد و جنازه های در بازار نیکوآباد و اطراف دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم.
د فداسیال کې د چپردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو لتیرو دوه اونۍ رئیس سخت ډلې زبریدونه فیل کړي. چې تیر ورځ امنیتي مسولینو خبر ورکړ چې په یادو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 155 امنیتي سرتیری سخت کلابند کړي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نن ازادي راډیو ته ویل چې یادو ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبرې چې هم د اوس هم د یادو ولسوالۍ فنیکابات سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. دی وای د افغان پوځیانو سره د حواله لاري هوایی ځواک هم مرسته کوي او په خبره چې ډیر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبوي. ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي. نو ځکه یاد جګړه اوږده سوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خود یادی ولسوالی یو شمیر وسیدونکو چې د جګړو له کبله د کندی ولایت کډه سیوی د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو غنی سیمه له افغان پوځیانو نیولې او د غراز سلګونه کورنۍ د یادی ولسوالی د جګړې له کبله بې ځای سیوی. د دې په خبره چې یادی کورنۍ اجل مرستارتیا لري. دغه خلکو پر مرکزی ولایتي ادارې ژغ وکړ چې یادو خلکو تجر تر جرا جل مرستي ورورسوي.
اوس د کندی ولایت په بده سر کوم له جرات او ولسوالی د بازار کونه ته وسیدونکو پرملا مینوم دے درابطا کریا د جبرو کریا د نکرابات کریا ټول خلق د جنگ د لامل چې څوک خپل د کور اختیار نه لري د یو کله څو نه په تاګه سره خلق وته دي ما شام په ډوډۍ څو قدرت نه لري لري دی نور کورو ته د چا په کورو وځي نو په دې دي چې راګان د باندې سبا کوي. نن دولت د بوسه اته موږ جوړ کړې اته نه جوړ کړې ټول پښتون نه جوړ کړې دولت صدا غواړو چې زموږ د خلکو کورونه له طالبان د لاس او بس د خلکو په کورو باندې ځای پر ځای کې د خلکو سره کوم کنه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او د غراز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورید. په غزنی کې دکانداران وایي په خپلو دوکانونو کې داسې شیان خرڅوي چې د ماشومانو ذهنونه خرابوي، مخدره مواد کارولو ته هڅوي او یا هم جګړې ته رابولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې موضوع دغه راپور را لیږلی.
د غزنی ښار د خوراکي توکو د پلورلو په ډیرای دوکانونو او په تیره د پورخي څلور لارې ختیځ لور ته د شامیر صاحب د کوڅې په دوکانونو کې د ماشومانو لپاره داسې خوراکي توکي پلورل کیږي چې خوندور دي، خو د متخصصینو په نظر دغه شانو پیکینګ او ظاهري بڼه د ماشومانو پر روحیه ناوړه اثر کوي. د دغه ځای دوکانداران وایي ډیرای دغه خوراکي توکي د سیګریټ، وسلې، ګرنیټ، مخابراتي سامانونو او داسې نورو په بڼو جوړ شوي دي. د احمد ناصر په نوم یو دوکان دار وای کدا دغه خوراکي توکو ظاهري بڼه شنه ده، نو کیفیت هم شنه دی.
د نوم ګرنیټ موبایل ساجه خصیت
د ګرنیټ په نوم یو شای په منځ کې جاول دي، چینې د پاکستان په پرمایش جوړوي، افغانستان ته رالیږي. مخابره ده په دغه کې هم وړه میوه اچول سوي وي. بل ګرنیټ ته په منځ کې شیره ده، سیګریټ دي، ټابلیټ دي، ډبرې دي. دا د اطراف خلک د شار تر خلکو زیات
اخلي.
دوه تنه نور دوکانداران هم د دغه خوراکي توکو له بڼې او کیفیت څخه راضي نه دي.
محمد ګل واحدی هم یو تن د غزنی ولایت د دوکانداران سو. په مجموع کې تقریبا شپږ ډوله شاون دي چې د ماشومان ذهنونه او فکرونه خرابولی شي.
زه احمد چکیوی هم د کوڅه سامر دوکان کې دوکاندار یم. په ځل د الکان ذهن ته رښتیا چې وایي د خرابوي اطراف خلک هم راځي، شهر خلک هم راځي.
دا رواني چارو ماهرین په دې باور دي چې دغه ډول شان د ماشومانو پر اتلونکو به دا غیزه کولای شي. ډاکټر نجیب الله علی زایوایي ماشومان په لومړي سر کې له دا ډول شانو څخه خوان داخلي، خو راتلونکي خطرناک وي.
دغه په ماشومانو باندې بد تاثیر پدې کوي چې په ماغه لزه خدای خوان ترخلي، په مجموع کې واقعت چې دا بد تاثیر کوي.
ځینې د نظر خاوندان دغه شانو د مخنیوي لپاره درې اړخیزه هڅو ته اړتیا ښیي. احسان الله احسان وایي دولت، سوداګر او کورنۍ باید په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
حکومتي چارواکي په دې مسول دي دا د دوی مکلفیت ته سیده داسې شانو مخه ونیسي، او په دوم قدم کې تجاران دي کوشش وکړي داسې شان دي چې د ټولنې بدبختي سبب ګرځي نه راوړي، او په دریم قدم کې د هرې کورنۍ، د هر مور او پلار دا مسولیت ته خپل اولادونه د داسې شانو له استعمال او اخیستلو څخه منع کړي.
دا چې له دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کیږي، نو د غزنی امنیه قومندان سمونمل محمد خالد ورده ګوایي دوی به مخنیوي وکړي.
تاسو په جریان کې چې موږ دا شان ټول کړی دی او مکمل تنظیم کړی او کوم خلک چې وغه باندې کړی دی، او په آینده کې بیا هم موږ همدغه پلان دی چې موږ د جنایي جرمونو مدیر به په دوه باندې کار کوي. ان شاء الله خلک ته اجازه ورنکړي چې دونه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې د شه دغه ځای اوسیدونکو د مخدره توکو د قاچاق او سختو جګړیزو حالاتو سره مخ دي.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږی یاست. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به ډیره هڅه وکړي چې ایران او سعودي عربستان د کړکیچ د هواري لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. عمران خان دغه سرګندونې نن په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې عمران خان د سه شنبه پورې سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې موضوع تفصیل به درته از همکار نوریاس نوري وړاندې کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې نن د ایران پلازمینه تهران ته رسیدلی د هیواد له ولسمشر حسن روحانی سره خبرې وکړې. عمران خان له روحانی سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې پاکستان نه غواړي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه وشي، او ډیره هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. نوموړي د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره خبرې ګټورې وبللې. ښاغلی روحانی له عمران خان سره د کتنې په اړه وویل:
ما به آقای نخست وزیر گفتیم که
موږ ښاغلی صدر اعظم ته وویل هغه ښه نیت چې د سیمې په اړه لري، موږ به د دغه هڅې په ورین تندي منو، او ورسره به مرسته کوو چې دغه حساسه سیمه بیرته امن او باثباته شي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ایران او سعودي عربستان ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی، او دواړه هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په جواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکول شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي وویل چې د هیڅ منځګړی توب خبر نه دی خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړی لاري یا بې منځګړی د سعودي عربستان په ګډون خپل ګاونډیانو سره خبري وکړي او ناوړه تفاهمات لري کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان له صدر اعظم سره نن په ګډه خبری غونډه کې خبرداري ورکړ چې هیواد به هر ګواښ ته ځواب ووایي او زیاته کړه چې دا به ډیره تیروتنه وي چې وانګیرل شي تهران به دا کار ونه کړي. ایرانی رسنیو د تیر جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو په لیکدونکو یوې کښتۍ ظاهرا د مزایلو برید شوی و. ښاغلي روحانی وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه روانه ده او ځینې شواهد هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تهران کې وویل بل سبا سه شنبه به سعودي عربستان ته ولاړ شي.
لام دې سره را ورسېدو د دې خبري مجلې پای ته. بل خبري مجله چې د ازادي راډیو ورسته